دا مشال راډیو دا محل په خور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیو بجې دي. په دې خبرونه کې چې مشال راډیو چې په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته هر کله وایم په خبرونه کې ځنې رپورټونه لرو او د دې ترڅنګ ونیزه خبرونه تر مشال ترڼا لاندې باس هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه پولیسو په کراچۍ کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور تر یو سل شل زیات افغانان نیولې دي. د اورګزیو د سکرو په کان کې د ګیس جمع کېدو له وجې په چاودنه کې نه کارکونکي وژل شوي دي او امریکایي پوځ وایي د داعش ډلې مشر په شام کې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. پولیس وایي د سند په مرکز کراچۍ کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور تر یو سل شل زیات افغانان نیولې دي. د کراچۍ د پولیسو یو مشر فیصل بشیر پرون په یو بیان کې ویل د نومبر پر 28 او 30 مئی د ښار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایټ سیما او هب کې یو سل درویشت افغان وګړي گرفتار کړي چې عدالت ته تر وړاندې کولو وروسته زندانونو ته لېږدولي دي. د افغان وګړو او کډوالو وکیلې منیزې کاکړ بیګا مشال راډیو ته ویل پولیسو په وروستیو کې داسې افغانان او ون پاکستانیان هم نیولې دي چې ټول قانوني اسناد لري.
تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی هغه نه دي درول تر دویمه ورځ اف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو مونږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې ویریفیکیشن راځي د هغوی ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي د نومبر پر 29 د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هنار بانی خر په مشرۍ پاکستانی پلاوی په کابل کې له چارواکو سره په ملاقاتونو کې په پاکستان کې له افغانانو سره د ښه چلند او د تګ راتګ او د ویزو اسانتیاو برابرولو ژمنې وکړې. په همدې حال کې د کراچۍ یو عدالت د نومبر پر 30 چارواکو ته امر کړی دی چې 2 اتیا بندي افغانان هیواد ته ستانه کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې اقتصادي وضعیت خراب شوی چې له وجې زرګونه افغانان پاکستان او ایران ته تللي دي. په کراچۍ کې یو شمېر افغانانو مشال راډیو ته ویلي چې هلته د مزدورۍ لپاره ورغلي. د افغانانو وکیلان وایي په سند کې پولیسو په تېرو څلورو میاشتو کې له 1400 څخه 2000 پورې افغانان نیولي دي چې ورڅخه یې سلګونه هیواد ته ستانه کړي او لسګونه په زندانونو کې بندي. د خیبر پښتونخوا د اورګزیو د سکرو په یو کان کې د ګیس جمع کېدو له کبله په چاودنه کې نه کان کې ګوندونکي وژل شوي او څلور ژوبل دي. د سیمې د پولیسو مشر محمد نذیر بیګا مشال راډیو ته ویل پېښه پرون د اورګزیو په ډولۍ سیمه کې شوې او ژوبل کسان د کوارټ روغتون ته انتقال کړي دي. هلته اسوسییټډ پریس اژانس د قانون او معدنیاتو چارو وزارت سلاکار محمد عارف لخلي ویلي چې چارواکو د کان دننه د چاودنې په اړه پلټنې پیل کړي دي. اژانس وایي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او نورو حکومتي چارواکو پر پیښه د خفګان څرګندونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 28 هم د اورګزیو په شیخانو کې د سکرو په کان کې د اکسیجن کموالي له وجې دوه کارکوونکي مړه شوي ول. په پاکستان کې د سکرو په کانونو کې وخت په وخت دا ډول پېښې کیږي چې لامل یې د حفاظتي معیارونو له پامه غورځول بلل کیږي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې په وسلواله نښته کې د پوځ یو حوالدار او یو مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د پوځ د اماړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په بیان کې ویلي دي چې نښته پرون د شمالي وزیرستان په شوه سیمه کې شوې ده. پوځ وایي وژل شوی مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو پر ضد په ترهګرو فعالیتونو کې ککړ و، خو په دې اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه وسلوال د کومې ډلې غړی و، ځکه چې په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان او ورڅخه د جلا شویو وسلوالو په ګډون یو شمېر ډلې فعال دي. پوځ په بیان کې زیاته کړې چې تر نښتې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په شمالي وزیرستان کې دا پیښه پر داسې مهال شوې چې تحریک طالبان پاکستان د نومبر پر 28 د وسلوالو بریدونو بیا پیلولو اعلان وکړ. امریکایي پوځ وایي یاغیانو د شام په جنوب کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي وژلی دی. هغې ډلې پرون په یو بیان کې په نښته کې د خپل مشر وژنه تایید کړه، خو دا یې نه دي ویلي چې هغه کله وژل شوی دی. البته د امریکا د پوځ مرکزي قومانداني بیګا په یو بیان کې وویل چې القریشي د آزادې سوریې یا شام پوځ په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې په درا ولایت کې په عملیاتو کې وژلی و. واشنگتن هغه یاغیان د شام د حکومت مخالفه وسلوالې ډلې په توګه پیژني. مرکزي قومندانۍ په بیان کې زیاته کړې چې د داعش د مشر مړینه د هغې ډلې لپاره بل ګزار دی. ابوالحسن الهاشمي القریشي سږ کال په فبروري کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ابو ابراهیم القریشي تر وژنې وروسته د داعش مشر ټاکل شوی و. تر دې مخکې په 2019 زیږیز کال کې د داعش لومړی مشر ابوبکر البغدادي هم په شام کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی و. او د سریلانکا د کرکټ لوبډلې په وروستۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې افغانستان ته په 4 وکټو په ماتې ورکولو د 3 لوبو لړۍ مساوي کړه. د کینډی په پالی کلی لوبغالی کې افغانستان د پرونی سیالۍ 50 وګټله او په 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو 314 منډې جوړې کړې. د افغانستان ابراهیم زدران 122 او نجیب الله زدران 100 منډې جوړې کړې. د سریلانکا کسون رجیتا 3 افغان لوبغاړي وسوځول. په جواب کې سریلانکا لوبډلې په وروستي اوور کې د 6 لوبغاړو په سوځیدو هدف پوره کړ. د سریلانکا چیریت اسلانکا 3 منډې وکړې او د سیالۍ غوره لوبغاړی شو. د افغانستان راشد خان د سریلانکا 4 لوبغاړي وسوځول. د خبرونو پای مشال راډیو ته وګیا. زموږ په منځنۍ څپو کې څه ستونزه راغلی ده نو تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو خبرونې په لنډو څپو 2110 13550 15015 او 10800 کلو هرتز واوري. او سم لومړي رپورټ ته ورزو. پولیس وایي چې د نومبر په وروستیو ورځو کې په کراچۍ کې تر 160 زیات افغانان نیولې دي. د پولیسو یو چارواکي فیصل بشیر پرون په یو بیان کې ویل چې هغه افغانان د نومبر پر 28 او 30 د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې نیولې او عدالت ته تر حاضرېدو وروسته یې زندان ته استولې دي. د افغانانو یو وکیل وایي پولیس داسې کسان هم نیسي چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد لري. په همدې حال کې یو عدالت د 2 افغانانو هیواد ته د لېږدولو امر کړی دی. ملي جمهوری غورځنګ وایي افغانان په زندانونو کې له لویو ستونزو سره مخامخ دي او دوی ورته کمپلې او دواګانې استولې دي. د نیاز علي رپورټ.
د کراچی پولیسو د غربي ضلع مشر اس اس پی فیصل بشیر په خپل یو غیان کې ویلي دي د خار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 28 او بیا په 30 یو سل او 30 افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شوو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل. ټول افغاني عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لیږلې دي. په کراچی کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړ وایي چې د پولیسو لخوا د قانوني میشت افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی هغه نه دي درول. تر دویمه ورځ ایف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي د هغوی ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشي شي. پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې وایي آیا تاسو دا خلک ولې نیولې دي، په کوم جرم کې مو نیولې دي، چې چا سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ. ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دې شي ضمانت دي چې دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچۍ پولیس چې بیا دا تور ردوي وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شارپ د نومبر په 19 لیډیو ته ویلي وو چې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په کراچۍ کې 40 داسې افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشي کړي دي. په دې کې 11 مېرمنې او 10 ماشومان هم شامل وو. په سند کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حال کې نیولې شوي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 29 افغانستان ته تللی وه او له طالب چارواکو سره یې په 2 اړخیزه اړیکو خبرې کړي او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونځو په اړه هم خبري شوې دي او پاکستان له افغان کډوالو سره د خصولوک د تک را تک پلارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاري ژمنه کړې ده. بلخوا د نومبر په 30 د کراچۍ یو عدالت د نورو 2 افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو امر کړی دی. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړي بیا مشال لیډیو ته ویلي
د کراچۍ یو عدالت د 2 کسانو افغانانو په کیس کې د ډیپورت آرډر وکړ کوم چې په 16 اکتوبر باندې نیول شوی و. همدارنګه په دا تیر 15 ورځې کې په مختلفو ایف آی آرونو کې په مختلف عدالتونو په کراچۍ کې تر 200 پورې زیات هغه کسانو د ډیپورت آرډر کړی دی. زموږ کوشش دا دی چې موږ د دوی انتظامات زر تر زره وکړو او دوی واپس خپل هیواد افغانستان ته ولیږو.
په کراچۍ کې د افغانستان د کونسلګرۍ استازی ګلودین وایي چې دوی هم هڅې کوي چې د سن په زندانونو کې بند افغان کډوال زر تر زره خپل هیواد ته ولیږي. د کراچۍ ترڅنګ د سن په نورو ښارونو کې بند افغان کډوال وایي چې له جمعي د راتګ سره په زندان کې له سختو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د کراچۍ مشر محمد شیر مسید وایي په زندانونو کې بند افغان کډوالو د مرستې لپاره یې څه ګرمې کپړې او سامانونه استولې دي.
موږ په دې حواله دا کار ورته وکړو چې دوه تمه تقریبا د ګرم کامل هغه مو 100-150 دانې ورته واخستلې، د پښې چاپل مو ورته واخستل کنه 100-150 جوړې، هر سیز د 7 نمبر روانسه تر 10 نمبر دوه چې کوم سیز راو شوی وو، او صابن او پینډول ټیبلټس او د بلډ پریشر ټیبلټس چې کومې دي دا مو ورته هغه کړې دي. نو موږ دا مرسته ورسره کړې ده.
د کراچۍ په زندانونو کې بند افغان کډوال وایي چې له ډېرې مجبورۍ او د لوږې د لاسه د افغانستان نه راغلي. د نومبر په 1 عدالت ته د وړاندې کولو په وخت یو افغان کډوال ګل نبی مشال لیډیو ته وویل
منګه غریب خلک است، منګه مزدوري ته راغلی است، دا خلک د وس نه ناراضي دي، څو د وس نه دلته ناراضي مجبورې د خاطر نه دلته ناراضي خلک مجبور دي. یو روپۍ د 3000 روپۍ نه 3000 روپۍ افغانۍ باندې یو ګورې وړه ده، دلته 9000 روپۍ دلته جوړيږي.
پسند کې افغان کډوالو د نیولو لړۍ د تیرو سلورو میاشتو راهسې روانه ده او وکیلانو په وینا تر اوسه د 1400 تر 2000 پورې کډوال نیولې شوې دي. بلخوا د سن حکومت وار په وار ویلي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري او یا په سو جرمونو کې ککړ وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لکه رجسټر دي، خو د سلورو نه تر 15 لکه پورې نان رجسٹر افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسېږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
پدرینی مو بجو
هارون بچا هنری گڑے
پسلو رو بجو
دا ورغزیو د سکرو په یو کان کې د ګیس جمع کېدو له وجې چاودنه شوې چې پکې 9 کارکونکي وژل شوي او 4 ژوبل دي. پولیس وایي په خبرون د ډولۍ سیمې په یو کان کې شوي او ژوبل کسان د کوټ روغتون ته لیږدول شوي دي. د کان کیندونکو ټولنه وایي په 2022 زیږیز کال کې په قانونو کې په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا 70 کارکونکي وژل شوي دي. د ممتاز بنګخ رپورټ.
د خیبر پختونخوا په قبیلی ضلع اورکجو کې د کویلی کان کې 14 شوي یا د پیخه کې 9 کان کې نون کې مړه او 4 جوبل شوي. جوبل کسان د کوهات روختون ته لیږدل شوي. پولیسو تر مخه پیخه د نومبر په 1 د کوزه اورکجو په ډولۍ سیمه کې رمخې ته شوي. د ځایي پولیسو مشر محمد نذیر ټلیفون د لارې مشارې ډو ته ویلي 14 په کان کې ګیس د کېدو له وجې شوي. نوموړي تر مخه د پیخې نه وروسته مرستندوی ډلې په موقع ورسېدي او د کان کیندونکو مړي راوویستل او 4 کان کیندونکي په جوبل حالت کې د کان نه را بهر کړل. سرفراز خان چې د کان کیندونکو د اتحادیې پریس سیکرتر هم دی، مشال ریډیو ته د یاد پیښې په اړه دا رنګه معلومات راکړ.
دا واقع داسې محل لغله چې مزدوران مین ته کوشي وو او دوی مزدوران چې کوم دی نو د خپل اجرت یا د مزدورۍ دپاره چې کومه طریقه کاري په هغې باندې دوی خپل پیماش کوو چې دوی سینټر ته لاړه او هغه سینټر چې دی هغه تقریبا 400 فوټه د غزې د مزدورانو په مطابق مخې ته په دې ماین کې پکې 160 لتل چې دوی هغه ته کله داخل شو نو په دغه ماین کې یو دم ګیس راخلا شو.
د پیخي په اړه د کان کیدونکو اتحادیې مشر علي باش خان بیګا نه وخت مشارې ډو ته ویلي چې کان کیدونکو لپاره د اړوند چرواکو ګمونه د نش برابر دي. باید چې اړوند چرواکي دی په بیړندي توګه کان کیدونکو د ژغورنې لپاره ګمونه پورته کړي او کچرته هم نا قانوني قانونوي نو په سمدستي توګه دی وتړل شي.
زمونږ د حکومت نه په دې موجوده واقعیا سره غټه غوښتنه چې دا هغه دا چې پکار دا چې حکومت غیر قانوني ماين بند کړي. په ماين کې دننه د سیفټي انتظام وشي او د زهریلا ګیس د معلومولو لپاره جدید ټیکنالوژي چې دا هغه خپل شي او د هغې په ذریعه باندې د ماینونو معاینې کیږي او چې کوم غیر قانوني ماینونه هغه بند کړی شي.
په دې اړه مو چیف انسپکټر کول ماینینګ فضل رازق سره خبرې کولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نه شو. ولې د نومبر په 28مه دوی مشالې جوړ ته ویلي ول چې د هغو قانونو مالکانو پر ضد به کاروي کوي چې مزدورانو یا کان کیدونکو د ژغورنې تدابیر نه خپلوي. د کان کیدونکو اتحادیې تر مخه کال 2022 کې د کوئلې په قانون کې په بیلابیل پیښو کې شاوخوا اویا کان کیدونکي مړه شوي او ډیر پکې ژوبل شوي هم دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو دا زموږ خپرونې پر دغو صفو اوریدای شئ. شارټ ویوز 2110، 14500، 15,015 او 10,880 کیلو هرتز. اوریدونکو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار ویلي دي چې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال سردار حسین بابک دی ورته د وسلوالو د ګواښونو ثبوتونه ورکړي. محمد علي سیف دا خبره پرون تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان وویل چې وسلوالو بابک ته مستقیما دړکې کړي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر ته د ګواښونو پر خبر اندېښنه ښوولې ده. شاهین بنیری موضوع تکتنه کړی ده.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلی دی چې ترهګرو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ته نیغ په نیغه دړکې ورکړي او په هغه د برید لپاره یو غونډه هم ترسره شوې ده. نوموړي د نومبر په 9مه په ټویټر په یو بیان کې زیاته کړې چې کچرې د سردار حسین بابک سره سوشو نو ذمہوار به هغه خلک وي چې د ترهګرو خواخوږي دي، سرپرستی کوي او جرګې ورسره روانې کړې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې سردار حسین بابک وویل چې ټول صوبا د بدمنې په لمن کې دا او صوبایي حکومت تماشا کوي.
صوبایي حکومت تماشا کوي بلکې ملګری یې دی. دا وګورئ چې د پښتونخوا په اړه برخه کې دا د ټارګټ کلینګ په دې تعداد کې چې څوره اضافه شو یا د پته خورای د پاره په دې ټلیفونونو کې چې کوم اضافه شو نو د حکومت نه خو بسنګ یو سړی دا توقع کوي چې کوم ترجمانی کینول دي ځکه دا څوک ته دا خو واضح دغه په ډاګه دا خبره کوي چې لکه ما په تاغه کال کې جهاد کړی دی او کده د دې تنظیمونو ترمنځ څه خبرې نه زپه کې کردار ادا کولو ته تیار ما یو ان دا چې قسم له پچمور پښتنو پورې کوي دو زخمی پښتنو په زخمونو باندې مال کی دوړی مال کی دوړی.
په خیبر پختونخوا او اړوندو قبایلی سیمو کې د کال 2005 راهیسې په وسلوالو بریدونو کې قبایلی مشران، سیاسي وګړي او مدني فعالان پنخه شوې دي او د باچا خان مرکز د شمیرو تر مخه عوامي نېشنل ګوند په روانه بدمنې کې تر اوسه لزرو ډېر سیاسي مشران او د ګوند غړي بایللې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علی سیف د وسلوالو لخوا سردار حسین بابک ته د دړکو خبر ناسم بللې او ویلې دي چې عوامي نېشنل ګوند د هر څه په میډیا کې د پاتې کېدو لپاره کوي. نوموړي بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په دغه اړه د نور څه ویلو نه ډډه وکړه خو له بابک یې وغوښتل چې که دړکې ورته ورکړل شوي دي نو ثبوت دې وړاندې کړي.
څه ثبوت ته پیش کی کنه دته څه دم کې چا ور کړی دی ولا څوک چا وته کال کړی دی یا څوک ولا راغلی دی یا کم ډزو بم مت خلاص شوی چې مال دم کی راکړه او دا تیری کې طالبان ولا دوم روزګار خداري چې دی بد درازي او دی له دم کې ور کړی دی خو غي سره ټول ریکارډ پروت چې دا سوره تکړه دی او دا سوره جنگیالي دی او د دې سیاسي حیثیت ته نو بس اسه دی باندې جواب اصل کې تاسو له درکول نه غواړم ټو بی فرانک.
په ان حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن سردار حسین بابک ته په دړکو د خپل اندېښنې سرګندونه کړې او له حکومت هغه ته د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. کمیشن پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د اوربند ختمولو نو وروسته کمیشن د ممکنه بدمنې پاړه فکرمند دی او باید حکومت د سغدریزه د مخنیوي لپاره خپل هڅه نور هم ګړندې کړي.
د امنیت په موضوع کې پاتې کېږو. له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتي جرګې یو غړي هیله ښوولې ده چې له هغې نه قانون ډلې سره د خبرو اترو بیا پیلېدو امکان شته دی. دا خبره پخوانی سینیټر صالح شاه پرون پر داسې مهال مشال راډیو ته وکړه چې تحریک طالبان پاکستان په کوټه کې پر پولیسو د برید ذمواري ومنله. وسلوالو طالبانو د نومبر پر 23 د حملو بیا پیلولو اعلان وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې آیا حکومت به له هغې ډلې سره مذاکرات وکړي او که نه پوځي کاروایی د حل لار ده؟ جواب یې د ملیحې امیرزاده په رپورټ کې.
له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي جرګې غړي او پخوانی سینیټر صالح شاه وایي چې له ډلې سره مذاکرات د حکومت د وس کار دی، خو ورسره خبرې اترې لا بندې نه دي. نوموړي دا خبره د نومبر په 13 مشال ریډیو ته په داسې حال کې وکړه چې د نومبر پر 23 ناقانونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان خپلو جنګیالو ته په پاکستان کې د بریدونو د بیا پیلولو امر وکړ. صالح شاه ویل په خبرو اترو کې سزن ضرور راغلو خو یقین لري چې بیا به پیل شي.
پاکستان هم په دې کې نه دی چې دی وایي چې زه مذاکرات نه کول غواړم، او د تحریک طالبان هم دا جواب نشته نه راغلی چې یاره موږ مذاکرات نه کوو. زما معلومات دا دي چې هغه مذاکرات بند نه دي، څو نوی سیټ اپ رالو نو پالیسۍ مالیسۍ ترتیب ورکول دا خو وخت غواړي، نو چې کله مذاکرات شروع شي بیا به نور بند هم پکې بند راشي.
صالح شاه البته کوم مشخص وخت اونه ښودلو چې دا خبرې اترې به کله شروع شي. د وسلوالو طالبانو د حملو د پیلولو اعلان وروسته د نومبر په 13 په کوټه کې په پولیسو حمله کې 4 کسان وژل شول او 3 زیات ژوبل شول. طالبانو د حملو پیلولو وجه د دوی خلاف پوځي عملیات خودلې. له دې وړاندې د تیر کال په اکتوبر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شول چې د سولې د پروسې لپاره یو 50 کسیزه جرګه جوړه شوه، خو په ډسمبر کې هغه خبرې اترې معطلې شوې. روسته د روان کال په مې کې د ټي ټي پی او حکومت ترمنځ د بیا مذاکراتو په نتیجه کې په جون کې اوربند د غیر معینه مودې پورې وغځول شو، خو په خوانی پوځي چارواکي ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته ویل چې د اوربند باوجود په امنیتي ادارو د طالبانو حمله او په ځینو سیمو کې د وسلوالو خلاف وړې پوځي کاروایانې روانې وي چې اوس یې طالبانو په رسمي ډول د ختمولو اعلان وکړ.
موجود نه وو او دوی چې دا ختمه کړه د دې وجوهات دا دي چې دوی دا بے فشار راوړي چې دا خبرې تری دوباره شروع شي. بل طرف ته حکومت پاکستان کې یو مضبوط سیاسي حکومت نه دی، او د سولې او د جنګ ذمواري اخیستل دا ډېره ضروري ده. بیا په سوات کې یا نورو سیمو کې چې طالبانو کوم غړي ښکاره شو، د هغې د وجه نه یو خوف او ایرې ترهې فضا جوړه شوه چې خلک راووتل. زه داسې ګڼم چې دا بیا به د دې شروعات کېږي. د خبرو اترو د لاره به امن راځي، د جنګ په لاره نه راځي. په دې کې ښه جل ښه سل کاله شوی دی او که لس کاله نور هم وشي نور مرګ ژوبله به وشي.
د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار بیرسټر محمد علي سیف د نومبر په 9 په پېښور پوهنتون کې یوې دستوري ته په وینا کې ویل چې د وسلوالو ضد پوځي عملیات د مسلې مستقل حل نه دی او باید د سولې خبرې ختمې نه کړل شي. په پېښور کې شنون کې مشتاق یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې د سولې خبرې اترې هله ځنډ ښکار شوې چې کله طالبان په سوات کې ښکاره شول او د پخوانی فاټا انضمام ختمولو ترڅنګ یې د غوښتنه کوله چې له وسلې سره خپلو سیمو ته واپس راځي. بیا د پوز هغه لوړپوړي مشران هم بدل شو چې د سولې د خبرو اترو دغه پروسه یې پیل کړې وه.
پاکستان کې کپرس کاروي ډېر غټ کاروي شوې دي، هغه بیا داخل دي فالو پولیس دي کله مونږ قبایلي سیمو کې اوس کم صورت حال دي نو هغه خراب دي. نو انته کې پولیس پوره پال دي نو پرنتي کور پر پال دي او ارمي هو تقریبا ډېر ځینې وته شوی ده. نو اوس دا به کتل کېږي چې حکومت دې ته په کوم سره غوري یا نه چې کوم مشي بل دا غږ سره ستړي. بل یو پاکستان کې مشکله ده چې دوی سره بیسې نشته. په خوا خو نیټو په افغانستان کې امریکا او دغه مجبوریا نه نو پاکستان ته وایي پیسې ورکولې دته به کاروي کې دي. اوس په کاروي نو زه ته مشه کې چې طالبانو په قبضه کې نه کې نشته. اوس خو ټول ځای چې دونه د انټرنس دي دوی څومره کولی شي چې خپل بارډر سکیور کړي او پاکستان
ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې مرکزونه لرل. د پاکستان پوځ د 2014 کال په جون کې د هغه ډلې پر ضد په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نوم عملیات وکړل چې د هغه ډلې جنګیالو او مشرانو د پولې هغه غاړې په افغانستان کې ځایونه وموندل. تیر کال د اگست په میاشت کې په کابل د افغان طالبانو د قبضې وروسته په قبایلي سیمو کې یو ځل بیا د تحریک طالبان کاروایانې مخ په زیاتېدو دي.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغي مخنیوي او په اړه د آگاهۍ له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. ملګری ملتونه وایي حکومتونه باید د ایچ آی وی په نوم د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي. په خیبر پختونخوا کې د ایډز کنټرول اداره وایي په هغه صوبه کې په ایچ آی وی د اخته رجسټر کسانو شمیر شاوخوا 15,500 دی. خو شنونکي وایي ښایي واقعي شمیر له دې زیات وي ځکه چې په ټولنه کې د ایچ آی وی او ایډز لرونکو پر وړاندې حساسیتونه دي، نو ځکه ځینې خلک خپله ناروغي پټوي. روغتیا پالان وایي که پر وخت د ایچ آی وی درملنه پیل نشي نو په ایډز ناروغي اوړي چې بیا علاج نه لري. انیسا اجمل موضوع روښانوي.
ملګری ملتونه نن د ایډز نړیواله ورځ لمانځي. دا اداره وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وایرس وبا او د ځینو نورو نړیوالو بحرانونو له وجې د ایچ آی وی خلاف هڅې او وسایل کم شوي چې په نتیجه کې د میلیونونو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې هم هر کال د ایچ آی وی ایډز ناروغان ثبتېږي. په خیبر پختونخوا کې د ایډز مخنیوي ادارې مشر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې صبح کې له دوی سره تر اوسه د ایډز څخه د پاسه 15,000 کیسونه ثبت شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د صبح په بیلابیلو ډیویژنونو کې صحیح مرکزونه جوړ کړي چې پکې د ایډز د ناروغانو وړیا درملنه کیږي. اصغر خان دا هم ویل چې دوی په روانه میاشت کې په میرامشاه، باجوړ، پاړه چنار، سوابه او سوات کې د ایډز د ناروغانو د درملنې نور مرکزونه جوړوي.
چې څومره د دنیا مطلب ایکسپرټس دي هغوی یو اپیډمیک استیمیشن ماډل استعمالوي، نو د هغې په حساب خو هغوی وایي چې ازمپشن دا دی چې پوره خیبر پختونخوا کې 27,000 پیشنټ پکې پی کے کې ایکسپیکټ کوي ایکسپرٹس. خو موږ سره آن گراؤنڈ چې کوم رجسٹرڈ دي موږ سره 15,000 مریضان دي. موږ سره ټوټل اوسه پورې ټوټل پیشنٹ دا کال کې 700-800 مریضان نوی راشي. ڈفرنٹ ہیلتھ انسٹیٹیوٹس میڈیکل کالجز کې دلتا زمونږ یو ډېر ښه روبسٹ اویئرنیس کمپین انشاءالله موږ پلان کړی دی او دا به د 30 تاریخ نه شروع کیږي انشاءالله دسمبر ټول میاشت کې.
ملګرو ملتونو د 2000 کال پر رپورٹ کې ویلي چې په پاکستان کې د ایچ آی وی د 1,03,000 نه زیات ناروغان دي. د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د ایډز ناروغانو د څانګې مشره ډاکټر نایلا د دې ناروغۍ علامات په دا ډول بیانوي.
د ایچ آی وی وائرس چې څنګه بدن ته داخل شي نو ورسره قوت مدافعت په کمیدو شي، خوله پخه شي، تبوی وزن په کمیدو شي، پترخ او یا په سټ غونډان جوړ شي، لایوی اونۍ نه زیات وخت پورې ورته هیزه هم وي، نو دا په لومړي کې علامات وي او چې څومره ورسره انسان کمزوریږي نو دومره نوري بیماری هم ورته بیا لګي، تپدق او نمونیا وغیرہ.
په پاکستان کې د ایډز مخنیوي پروګرام په خاني مشر ډاکټر بصیر اچکزی بیا وایي چې د احتیاطي تدابیر لاله د ایډز مخنیوي ممکن نه دي. نوموړي زیاتوي چې د حجامت په وخت کو آلاتو نه کارولو، استعمال شوی سرنج او د ایچ آی وی جراثیم لرونکي وینې څخه هم لګیدای شي.
ایچ آی وی د یو وایرس د وژنه پېښېدونکې یو ناروغي ده. بیا چې کله دا ایچ آی وی بغیر د علاج پاتې شي، ان د دې دا وایرس په دوایان په ذریعہ باندې دا کم نه کړل شي، نو دا بیا بدلیږي په ایډز کې چې اکوایرډ ایمیون ډیفیشنسی سندروم ورته وایي. دا یو مجموعه سی ده ډیرو ناروغانو د دا قوت مدافعت د مریض دومره کم شي چې هر کوچنی وړه ناروغي د صحت خرابۍ سبب ګرځېدلی شي. د ایچ آی وی چې کوم وایرس دی دا هغه څه د بچاو طریقې دا دي چې په کار دا دی چې موږ خپل ژوند صفا ستره تیر کړو. وینې د لګولو په پروسس کې په کار دا دی چې هغه وینه د ایچ آی وی سپاک وینه وي دغه ټیسټ کړل شوی وي. په کار دا دی چې هغه په یو سرنج باندې وار وار پیچکاریانې ونه لګي، یا دوه کسان یا درې کسان دغه پیچکاری په کار دی چې یو بل سره ګډه نه کړي.
ډاکټران وایي چې د ایډز ناروغانو د زیاتېدو یو لامل دا هم دی چې اکثره خلک دا ناروغي پټو ساتي. په پیښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په موضوعاتو خبرونه جوړوي وایي چې په خیبر پختونخوا کې د ایډز د ناروغانو شمیره له 500 زیاته ده، ځکه چې د ټولنیزو بندیزونو له وجې اکثره دا ناروغان نه ثبتېږي.
هغه دا خبره پټاونه ساتي. ټیک دا اویرنس سیشنز کیږي مختلف زینو کې کیږي، مختلف سینټرې کولو شوې دي د پاره. اول ورځ ما یو خبر کتو چې په بلوچستان کې دی وایي چې دې سره 7,000 کیسز دي. نو هغه کیسز دي چې کوم رجسٹرډ کیسز دي، خو داسې ډېر کیسز دي، په زرګونو داسې کیسز دي چې هغه پټ پاتې کړی شوي دي صرف او صرف د دې وجې چې خلکو ته پته ولګي دا نو خلک به دی آیسولیټ کی دی سره پتا غرا تک پری دی نو نه دا خوراک سره لګي نه دا ناشته پاسته سره لګي نه دا میل میلاب سره لګي نه چرته چا سره ودونو کې غم حادای کی سره ملو شي هغه سره بیخی نه لګي.
ملګرو ملتونو په نړیواله کچه د ایډز ته ختمولو لپاره 2013 کال ټاکلې ده. د ادارې ویلي چې باید پراتلونکو وو کلونو کې د دې ناروغي د ختمولو لپاره زیات نه زیات کار وکړل شي.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې د مهمو خبرونو لنډیز. پولیس وایي د سند په مرکز کراچۍ کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور تر 130 زیات افغانان نیولې دي. د کراچۍ د پولیسو یو مشر فیصل بشیر پرون په یو بیان کې ویل د افغانان د نومبر پر 28 او 30 نیول شوي چې عدالت ته تر وړاندې کولو وروسته زندانونو ته لېږدولې دي. خود افغان وګړو او کډوالو وکیله منیزه کاکړ وایي چې پولیسو داسې افغانان هم نیولې دي چې قانوني اسناد لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي د نومبر پر 29 د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینار باردی کر په مشرۍ پاکستانی پلاوی په کابل کې له چارواکو سره په ملاقاتونو کې په پاکستان کې له افغانانو سره د ښه چلند او د تګ راتګ او د ویزو اسانتیاو برابرولو ژمنې وکړې. په همدې حال کې د کراچۍ یو عدالت پرون چارواکو ته امر وکړ چې 2 بندي افغانان هیواد ته ستانه کړي. د خیبر پښتونخوا د اورګزیو د سکرو په یو کان کې د ګیس چاودنې له وجې 9 کان کیندونکي وژل شوي او 4 ژوبل دي. اسوسییټډ پریس اژانس د قانونو او معدنیاتو چارو وزارت سلاکار محمد عارف لخلی ویلي چې پیښه پرون د اورګزیو په یو لرې پرته سیمه کې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 28 هم د اورګزیو په شیخانو کې د سکرو په کان کې د اکسیجن کموالي له وجې 2 کارکونکي مړه شوي ول. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې په وسلوال انخته کې د پوځ یو حوالدار او یو مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا ماخستن په بیان کې ویلي دي چې انخته پرون د شمالي وزیرستان په شوا سیمه کې شوې ده. په بیان کې راغلي دي چې وژل شوی مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو پر ضد په ترهګرو فعالیتونو کې ککړ و خو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه مشکوک وسلوال د کومې ډلې غړی و. په شمالي وزیرستان کې دا پیښه پر داسې مهال شوه چې تحریک طالبان پاکستان د نومبر پر 28 د وسلوالو بریدونو بیا پیلولو اعلان وکړ. امریکایي پوځ وایي یاغیانو د شام په جنوب کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي وژلی دی. هغه ډلې پرون په یو بیان کې پنخته کې د خپل مشر وژنه تایید کړه. خدای نه دی ویلي چې هغه کله وژل شوی دی. خو د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ بیګا په بیان کې ویل چې القریشي د آزادې سوریې یا شام پوځ په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې په درا ولایت کې په عملیاتو کې وژلی و. ابوالحسن الهاشمی القریشی سکل په فبروری کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ابو ابراهیم القریشی تر وژنې وروسته د داعش مشر ټاکل شوی و. د خبرونو لنډیز مواوره د وسم وخت شوی د اونیز خبرونه مشال تر رڼا لاندې باس او په دې کې مدازل پر دې موضوع خبرې کړې دي چې ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په هیواد کې د حملو بیا پیلولو تر اعلان 2 وروسته په کوټه کې د پولیسو پر موټر د پرونی برید ذمہواری منلې ده. د نومبر 30 په حمله کې 2 پولیسان او 1 ولسی وګړی ووژل شول او تر 30 زیات کسان ټپیان شول. د پاکستان رسنیو د طالبانو د بریدونو اعلان د هغه اوربند ماتېدو په معنی اخیسته چې په جون میاشت کې تر نامعلومې مودې پورې غځېدلی و. د مشال تر رڼا لاندې باس کوربا عبدالحی کاکړ دی. د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. تر هغه 2 وروسته چې ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان په پاکستان کې د حملو اعلان وکړ، د نومبر پر 30 نیټه په کوټه کې د پولیسو پر موټر برید وسو چې پکې 2 پولیس یو لسی وګړی وژل شوی او تر 40 زیات ټپیان شوي. د حملې ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د پاکستان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مذاکراتو 2 پړاوونه شوي دي، خو د دې سربېره دواړو غاړو پر یو بل حملو ته دوام ورکړی. د طالبانو د بریدونو اعلان د پاکستان مطبوعات د هغې ډزبندۍ د ماتېدو په معنی اخلي چې طالبانو د جون په میاشت کې تر نامعلومې مودې پورې غځولې وه. اوس چې طالبانو حملې پیل کړي، نو پوښتنه دا ده چې د دوی د حملو کولو او بیا پر ضد یې د فوج د ځوابي اقدام توان څومره دی؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. مېرمانه مو خبریال مشتاق یوسفزی او په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان دی او دواړه له لسیزو راهیسې د طالبانو په فعالیتونو رپورټینګ او لیکنې کوي. مشتاق یوسفزی سیب او طاهر خان سیب، تاسو دواړو ته هرکلی وایم. مننه مننه مشتاق سبزی سے بہرحال پدی باندې خو بحثونه وسو چې د طالبانو او د حکومت ترمنز مذاکرات او په مذاکرات کې دننه کمی کمی ستونزې وي، خو بل اخره طالبان دا وایي چې دوی حمله اعلان کړی دي، خو د دزبندۍ رسمي اعلان خیر پاغه اعلامیه کې نه وي شوی، خو اوس چې په کوټه کې دوی حمله کړې او تر دې هم لمخ حمله کړې، تاسو ته څومره ښکاري چې هغه تحریک طالبان پاکستان چې پخوا وو او فعال وو د حکیم الله مسعود په مشرۍ کې یا د بیت الله مسعود په مشرۍ کې یا د مولانا فضل الله یا د نور مشران په د اوس کوم د طالبانو بڼه د هغو کې د دغه سي حملو د پخوا په مقابله کې څومره توان قوت شته کنه؟
مهرباني وکړئ نو د دې څه هیڅ نشته چې کوم تحریک د بیت الله مسعود په وخت کې او بیا د هغه پس حکیم الله مسعود په وخت کې نو زمانه ده چې بیا تحریک اخن د کې وده عمومي اور یہ دعویٰ پایا کہ چھ دوی سره په پاکستان کې علاقے وي د دې اولته کې قبایلی علاقے وي خیبر پختونخوا ځینې برخې داسې وي چې هلته کې دوی ډېر مضبوط وو، نو اوس خو هغه صورتحال نشته، اوس خو د دوی په قبضه کې علاقې نشته، بل دوی په خپله باندې ټول مسافر دي په افغانستان کې دي او چې پاکستان د خلک را لېږي هم نو ډېر مشکلات ورته وي او هغه وخت کې دوی مضبوط وو. دې نه علاوه په دې یو څو کالو کې چې کله دا بیا مطی نور ولی مسعود تحریک مشر شنو هغه دا منظم کو، هلکه هغه کو چې کله اختلافات په تحریک کې هغه ختم کو چې کوم هلک خفه نو هغه راوستل، نو دا یقینا د دغه رقم دی او بل دې نه علاوه پاکستان کې دننه بل تحریک چې نو هغه منظم کو هلکه زی په زی کو تاسو هم چې حمله کې ګمزا د دې لپاره یو غټه کنه دی، دا ځکه چې دا څه وخت چې د دې د پرمختګ کې سروایل یعنی چې ژوندۍ پاتې شي دا ولګان کارو او بیا مومنت او بیا خپل ځان په لول دا خو ممکن خبره و، خو دا په یو څو کالو کې څو میاشتو کې چې کوم تحریک دوباره چلو چت کو او په کبایي دی راکو کې خاص کر په باجوړ کې مومند کې او دا لا بجو نو بیا شمالي وزیرستان کې خو دې ځان فعال کو او بیا دا څنګه په خاورو کې دی وخت کې دا څنګه بیا دې دا کوم نور په خاني جهت زمونو اغیز رسته دې کیسه وکړي، نو ما په خیال باندې نو دا نشي ولې چې تحریک هغه دې تیار شي دې کوم چې په لیکن الله مې سود به تلم چې توکه او خو دا چې کوم واقعیت دې کې دې دومره غټو غټو په شل نه پښ چې دې زیات خلک پکې نه شوی دی یا ودل شوی دی چې چې دې بیا ټول مشران اکراس د بورډر دي هغه په دې ملک کې نشته او بیا هم په دې ملک کې غي دومره غټ غټ واقعیت صحیح په خیال باندې نه غي دې شي ګټه
مننه مشتاق سبزی صاحب تاسو په دې رڼا واچوله. تار خان صاحب، مشتاق سبزی صاحب په د تحریک طالبان پاکستان په وړتیا یا په صلاحیت یا په توان باندې رڼا واچوله چې څنګه طریقه باندې دوی ځانونه بیرته فعال کوي، خو په عین حال کې د پاکستان فوج هم د بیت الله مسعود یا حکیم الله مسعود یا وروسته بیا ضرب اعظم اپریشن پر لپسې فوجي عملیات کول، د پاکستان فوج په نننی حالاتو کې څومره توان یا لري چې هغه د تحریک یا د طالبانو چې کومې نوې څپه ده د حملو که وغواړي یا کول غواړي یا په پراخه کچه کول غواړي څومره توان لري د پخوا په مقابله کې چې دوی وځپي یا د دې حملو مخه ونیسي؟
چې پاکستاني ریاست او پاکستاني فوج توان لري هغه کې هیڅ شک نشته، لیکن هغه ماضي کې چې لوی عملیات اپریشنونه وو ګمان نه کوم چې فوج به هغه رنګه لوی اپریشن یا ځکه چې د مشتاق سره خبر خو درسته چې یو خاص مشخص علاقه خو هغه سره نشته چې معلومات چې دلته کرنه کړی چې اپریشن د دې کیږي چاپا وهل کیږي نو هغه یو کور وي یا یو ځای وي هغه کیږي. دویم ګوره تاسو صلاحیت خبره وکړه، صلاحیت د ټي ټي پی او اوس نسبتا په افغانستان کې چې ویل کیږي هغه عمل ته دي، نو هغه د ماضي په شان ماحول خو د دې لپاره په افغانستان کې اوس نه دی، هغه خو د غرونو میدان نه راغلي دي، کوم آزاد سفرونه کوي او هم په افغانستان کې مذاکرات هم پاکستانیانو سره هم په افغانستان کې کیږي، جلا دلې ټول واپس راغلي دي ټي ټي پی ته، وسله د ماضي په نسبت سره زیاته ځکه ده چې امریکایانو نیټو خوري زیاته وسله افغانستان کې پرې خوده او په خپل باندې تاسو به یادیږي چې شیخ چیت په خوانی کورونو چا وزیر یو واره ویلی وو چې دې سره هغه وسله چې د شپې هم دی کارول شي کار، نو هغه وته هم ده، نو دغه له او بل پاکستان هغه خو د خوبه هدف کول آسان وو کو پاکستان په هر ځای کې کو باجوړ کې وو وزیرستان وو بل ځای بل ځای، لیکن په افغانستان کې هغه غشان نشي هدف ګرځې دي، نو ځکه او بل دا چې په دې د سیاتل نه شاو فرضي مذاکرات شو زما نظر دا دي چې ٹی ٹی پی تر سرحد ځان په دغه موده کې دغه مذاکرات په دې وخت کې سنا سر دوی خپل زور نظام بحال کړی دی. سوات کې یو حمله ادریسان باندې پخوانی چې کوم امن کمیټې مشر وو هغې ته وګورو نو یو خو زه ډس پچا کولې خو آسان کار دی یا تختیدل دی په متسک باندې یا نن چې کوم کوټه کې خبره وشوه. لیکن چې کله څوک هدف کې په ګاډي کې رواني ماین بلاسټ دا بیا ډېر مشکل وي چې هلته په سړی باندې نظر ساتي ستا چې کوم هدف دی هغه حرکت د کوم ځای نه وکړو چېرته روان دی اوس کوم ځای کې دی بم جوړول بم کې خودل بم لې سړی هلته تلل بیا الوزول دا کار یو کس نشي کولی د دې لپاره یو پلان سره هغه خپل نظام بحال کړی دی او زما خیال چې پاکستان سره پوری شي. لیکن لوی عملیات ګمان نه کوم چې پاکستان به یو وار بیا لوی عملیات طرف شي.
دا مهمه نقطه د تار خان سیب ستاسو اشاره ورته وکړه یعنی پراخه کچه باندې سپاغه کې جنگي جنگازونه الوتکه او سیمي خالی کول دا به ستاسو په خیال باندې نه وي. خو مشتاق سزي سي په دې کې بل سوال ده. تار خان سیب ډېری مهمه نقطه ته اشاره وکړه. دغه سوال زل تاسو څخه کوم چې تاسو لتیرو شلو کالو شاوخوا رایسیز طالبانو دغه ټولې کیسو باندې رپورټینګ کوي له دننه په خبري او په هر لحاظ باندې خودي کې سوال دا دی چې دغه کم د مذاکراتو عمل شروع شوی دی له طالبان سره له تیر کال رایسی بیا بند سي بیا خلاصې خو دغه اوس عمل چې والګ اوګد وچدې دی په دې دوران کې آیا د حکومت غاړي ته او بیا د طالبانو غاړي ته په دې مذاکرات کڅم پکې پر مخ لاړو نه بایلات او ګټه چا وکه پکې
ډاکټر صاحب ما په خل من طالبانو ته د دې مذاکراتو نه پیدا شول یو دا چې ری خپل حیثیت په پاکستان باندې ومنو بل دا چې څومره قبایلي مشرانو له ما ځان نه لرل نو هغه خپل پیغام یې تور رسو او د دې خلکو د پښتنو چې کوم مشرانو طالبانو مسکې کوم تاو ته خواله وو مخونه وي نو دې هغه په پای کې نه راغی او بیا دا غې نه علاوه طالبان دا پیدا شول چې اغی خپل خلق با مختلف طریقو سره پاکستان داخل شده او څنګه درخواست یې وی چې اسلحه خپل باندې طالبان دا وی چې دوی د اسلحه غوښته ده خاص کر چې کومه نټو امریکا او تر نو چې کومه لټه اسلحه ده نوې ترستا او اغی چې کوم ډسپلی کړو په سوات کې خپل باندې یو خو ده نو دا بل اغی چې دوی نو خپل کار اوس دی خو ټیک ده کې پاکستان طالبان یو دا چې افغانستان کې پاتې شو ده افغان طالبان نه ذکر وکړي اوس هغوی سوشل میډیا مینسٹری میډیا هغوی استعمال نه کوي خپله باندې په ټوټر باندې په فیسبوک باندې او دا شانت خپل چې کوم هغوی سره معلومات دي پخوا به هغوی معلومات مفته نه راتلل اوس هغوی فرصت لیکونه دي مختلف سره کې را کړی دي ملګري کړي سره هایر کړي دي نو هغوی چې دي نو ما په سلو باندې اوس په دې څه پوه شوم دي اگر چې اوس هم د قوت او طاقت نشته پاکستان کې څنګه چې مخکې وو او دا د چې د خپل پیغام له پټه باندې غوښتل او دې مذاکراتونه هغه ته ته وسوده
مننه ډیره مشتاق سرزي سي په تارخان سي مشتاق سرزي سي وایي طالبانو ګټه پکې وکا. خو زه بل سوال دا کوم چې خپل د تحریک طالبان پاکستان د پاره چې افغان حکومت په خوانی جمهوریت نظام د ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ وو خو هغه ړنګ شو په تیر کال اگست میاشت کې لاغه ورسته افغان طالبان په واک کې راغو او نو په دې دوران کې خپل د طالبانو د پاره د تحریک طالبان د پاره دا څومره په ګټه تمام شوی دی د افغان حکومت یعنی د طالبانو د افغان حکومت او کنه یو لار شته چې پاکستان په یو طریقه باندې د تحریک طالبان پاکستان مخه د افغان طالبان لاره نیولای شي
د پاکستاني طالبانو لپاره افغانستان کې د طالبان حکومت جوړېدل ډېر زیات په ګټه دي. ما مخکې اشاره وکړه چې هغه استغرونو کې نه دي او ممکن چې کله یو بریټ کېږي دغه خوا هغه لپاره خوراشي عملیاتو لپاره او ګومان نه کوم چې دا غي مخ هم تر اوسه پورې نیول شوی دا ځکه چې تاسو ته بیا دیږي چې څومره حمله کده د کرخیا غړې یا د پولې غړې نه شوی دي نو پاکستان فوج په خپل بیان کې دا غي ذکر کړی چې دا د افغانستان لخوا شوی دي نو مخ نیول خو څه مشکل نه دي کو واړي په خوا په چې کده په خوانی حکومت کې به دغه رنګي حمله وشو نو افغان په خوانی حکومت به دا خبر اکثر کوله چې د دوی پاغه زینو کې پاغه غرنې اوسېمو کې د دوی هغه واک نشته او د دوی هغه کنټرول نشته او هغه افغان طالبان دا خبر ورکړل لیکن اوس افغان طالبان مکمل کنټرول دی په افغانستان کې دا څه خو مشکل نه دی چې لیکن دا غیر پر دغه خیال چې ګټور زکه دی د وسلې خبره مونږ وکړه او تاسو ګوره هغه په تربیت کې هم نسبتا خوشی دی د کده لکی مروه تا پولیسو باندې حمله وګورو نو په موټر سایکل باندې خلک راځي او دوه کسان هغه حمله کوي او شپږ پولیس والا وجني او بیا دا غزه نزی نو دا او پولیس اډو مو کنه ورکول کیږي چې هغه جوابي کاروایی مو کوي بیا نن تاسو وګوره په کوټه کې چې ټی ٹی پی دغه ذمہواری واخیسته لکه یو ډېر لوی حمله وا هغه تلفات خو پکې به دومره نو څومره بچي داغي یو خیال وو لیکن په یو بس باندې حمله کېدل او بیا بس د پولیو دپاره څنګه چلته پولیس افسر وویل نو زما خیال دی چې د هغې دپاره په ګټه تمام شوی دی او پاکستان که دا توقع کوي چې افغان طالبان به حکومت به په دې باندې فشار راولي دی به یو کار ګمان نه کوم دا ځکه چې یو انډیوالي پاتې شوې ده یو تعلق پاتې شوی دی او بل د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ هم ډېر ناباوري ده او تاسو وګورئ چې کابل ته اکثر لاړ شم تپوس کوم نو دغه چې دا قربتوب خبره چې راغلې وه د طالبانو د حکومت یا د طالبانو د کورنیو چارو وزیر په هغې کې هم دا ډېر طالبان د افغانستان خوشحاله نه وو په دغه رول باندې ځکه چې یو خو تاسو رسمنو ومنل چې پاکستاني طالبان هلته دي او بل دا چې د ټیپي اور پاکستان مسله ده سهولتکاري خوش وه لیکن که پاکستان دا ګومان کوي چې هغه دې په دباو واچي یا هغه دې پداو کی دا ګومان نه کوم ګوره تاسو ګوره مخکې خو په پاکستان کې غلطه بیانیه و چې ٹی ٹی پی انډیا سپورټ کوي او انډیا سپورټ کوي لیکن دا خطر بجیل کیو دا خو دوه چې کله جیرونه ما څو تیر کاله ګس کې ټول بهر وروتل ملا فقیر هم پکې وروتل نور وروتل نو اخو باغه وخت پاکستانی دارو به غختل جی او د سیو بیانیه خلکو ته وی لیکن اخو درست نه و غلطه بیانیه وا نو مطلب دا چې ما په نظر باندې د طالبان حکومت په افغانستان کې د ٹی ٹی پی لپاره ډېر زیات ګټور دی.
ترخان سپ تاسو هم دغه پښتنه ستاسو د اخیره کې سوال د ازما پزین کې سوال د تاسو خبره وکاو زمو شتاک یوسف زی سپ تاسو دغه سوال زده ملکه پاکستان چې کله د افغانستان کې د ډاکټر اشرف غنی حکومت او افغان طالبان چې دغه په ضد باندې جګړه کوله هلته بهرني ځواکونه موجود نو یو خداو چې کله به تیری کې طالبان شدت راغی زور پکې راغی نو د پاکستان به دا موقف یا دریځ چیره دی کې د هند درا لاس دی په دی کې مطلب مختلف ایجنسیانې آن پر امریکا بیم تور لګولې پر افغان حکومت بیم لګوي چې دا ټول د دوی شاته دی او پاکستان کې نامنی غواړي یو نو اوس نه امریکایان ستا نه بهرنیان ستا د انډیا هلته چې کوم اثر او نفوذ دی هم تقریبا ختم شوی دی اشرف غنی حکومت او انډیا سم ټوله له منځه تللی دی یوازې افغان طالبان دي چې پاکستان یې مني چې دلته په پاکستان کې وو او هلته به جګړه کوله یو هغه څنګه یعنی هغه بیانیې ته څومره زیان ورسېدی دومه ده چې په عین حال کې د پاکستان حکومت پر دې پوله باندې اغزن تار اچولی وو او دغه لپاره دلیل دا ورکولی چې څوک را نشي او تاسو په خپلو خبرو کې وویلې چې طالبان چې دی هغه راغله او ځای په ځای شو او اوسم لکه دارخان صاحب اشاره وکړه چې تګ را تک کې دغه دی نو په دې انداز باندې د پالیسۍ په حساب باندې دغه بیانیې خپله د دې شدت پسندۍ په وهلو کې خپله څومره خنډ دی د پاکستان خپل دغه سي دریځ
وګورئ جی پاکستان ما په خپل باندې څومره کې دي شوړه مټریلی هغه خپل کوششونه وکړه یعنی دونه غټه پرشنې ما په خپل باندې په افغانستان کې ناتو امریکایي نه کړې سوچ پاکستان وکړه بلکې پاکستان به د غیر ذمہ دارۍ اظهار وکړه ځکه چې دومره غټ ځونه توپخانې استعمالول او کلی بنول او بازارونه نیول دا په افغانستان کې نشوي هغه یو بل سوال دی چې دا ولې وشو چا وکړل چې زموږه باندې وسله د پښتنو غټ نقصان نه ولي وشو او دغه خپل به کور اول شوي او بل سوال خو دا کسي همون ته باندې شکی دی چې دا په شابه باندې هندستان دی امریکا دلته نرسي اوس خو په افغانستان کې راځي چې تا نن بیا شتا نن تاسو ته ور دا یو کته چې په پاکستان د طالبان او چا جوړ کړو چا سپورټ کړو چا دې په دې غسه پټه باندې ایو ډېر خبر ده اوس دا یو کته اوس هغه چې دینو افغان طالبان یو سمات کې ملو شو چیرې د دوی په بانو رنگ راغله اوس په پاکستان د طالبان هغه طالبان چې دا مونږ کوم مذاکرات کوو د مونږ خوښات دي ګره دوی د اسلام کې دی او په پرام دی راشي او خپل کورون ته راشي او سوده ملي راکې او سوده متحد دي هیڅ خدای خبر ته اوس څه تیار نه دي دا هغه وخت دا چې هغه ته وویل چې هغه چې کوم ملګری وو چې سره دوی د جنگ کوو افغان طالبان هغه ته حکومت ولا شو یو کله چې پاکستان استیبل ملک دی دلته کې غیر ملکي قوتونه نشته دي دا به آسان کار نه وي د پاکستان طالبان لپاره چې هغه راشي الله یې باندې قبضه وکړي او حکومت ته یې لاس کې راشي خو چې کوم اوس هغه ته خبرې شولې او په دغه خبرو کې فوج دې هغه مشران په خپل باندې کېناستل لکه چې فوج په حاله کې موږ کمانډر جنرال ته ځمې هغه نور مجبوري نو په دې سره خو پاکستان دا هغه هیڅ ته منو چې دا واقعي طالبان شته قوت لري ځکه چې دا څو ملي کې پېښنه شوې بیا به نظربګر چې کېده په شمالي وزیرستان کې نو دې ته به ټول پرشن مور وي او بیا دې وي چې مونږ طالبان دې همیشه لپاره ختم کړو دا بیا پاکستان کې څه نوم ولري خو بیا د امنیت د کې حیثیت منلو دای تر خبرې کول او بیا ځینې خلک پاکستان ته راوستلو دې مطلب دا دی چې طالبان شته مونږ سترګې پټو پاکستان کې سترګې پټي او نه مني اب جدا خبرې خو دا چې سول منلټ ډیل شپ کینی او د دې خبرې حل لو بشي کمی همدا شان ته او یې تناسي د باندې کې یو څو کې زیاتره سرحد افغانستان سره پښتنو دي زیات نو سمې پښتنو دي
مننه مشتاق سر سیب تار خان سیب یو بل سوال لکه موږ څه د بیانې خبره وکړه لکه طالبانو که په افغانستان کې به جګړه کوله یا بیا د پاکستان طالبانو پاکستان کې جګړه کوله نو یو بیانیا یو موقف یو دریز او یا دغه جوړ کړی وو چې یار په دې بنیاد داس مو جواز دې سمو جګړه کوو بیا د پاکستان حکومت به دوی خلاف جګړه کول نو هم یو جواز وو لکه څنګه دوه درو ته مشتاسو اشاره وکړه چې یار یو دغه بو او دا به پر لپسې وو دغه کاونټر ار نریټیو یعنی مخالفه بیانیا او لاغه غاړي بیانیا دا او چې طالبانو نوې صفه د جنگ جګړې شروع کړې د لڅمو دی راځي تاسو تشکاری چې په پاکستان کې د طالبانو د دې عمل په ضد باندې د ریاست یا د حکومت یو بیانیه هم شته چې دا څوک دی څنګه کوي څه کوي او دوی په ضد باندې څه کوي
پاکستان کې چې کله سیاسي بحران ډېر زیات وو نو توجه په بحران باندې و او ګوره دغه شیانو ته بیا توجه کم شي تاسو ته یادیږي چې په 15 جولای په اسلام آباد کې د قومي سمندر چې کوم د ملي امنیت د لپاره نیشنل سکیورټي کمیټې و دغه په غونډه کې دا فیصله وشوه چې فوج دی ٹی ٹی پی سره خبر جاری وساتي هغه ته دوام ورکړي ځکه اعتراض شوی و چې د جرګي خبرونه اول څه بجرګه په خاموشي سره تلل لیکن چې کله د جرګي د پښتنو د خیبر پښتونخوا جرګي لاړې خبرونه راغلل نو بیا پاغي باندې ته پښتنې اوچتې شوې په سینټ کې جماعت اسلامي سینیټر ته خبر ورکړه بیا دغه پس بلاول بوټو په خپل باندې بیان ورکړ چې دا جرګي سوق دیږي او څه اختیار دی او څنګه دی نو چې اعلی پښتنه راغله نو بیا دغه یو فیصله شوه لیکن دی حکومت هم ټول کار فوج ته وسپاره عمران خان حکومت هم دا فوج ته سپارلیو لکه آی سی ته سپارلیو په خپل باندې جرګه چې تلې وا اول ځل چې کله رسنیز شو رسنیو کړه لا خبرونه راغلل نو هغه یو ممبر چې د باجوړ نو خپل دا چټان په خپل باندې وي چې هغه وخت په خوانی جګن پور کمانډر دې په خبر هغه دی لګریم دی اجازه مت ورکړې دی نو شیان چې کله ټول هغه طرف ته شنو بیانې خاص ونشته ځکه زړې زړه شیان پراته دي لیکن دا د پاکستان په زبویم چې یو غلط سیستم دی چې فوج ته کله ټول کارونه په حواله شي دې کې بیا مسلې مګر کېدو طرف ته مشکلې د پارلیمنت رول پکار دی د سیاسي حکومتونو زیات رول پکار دی د جرګو رول پکار دی لیکن جرګې چې هغه وی چې د جرګې خلک پیجندل سيري وي خلک به ادوار کوي داغه خبره خلک اوري ما ته یادېږي چې کله د پخوانی حکومت سره د افغانستان او پاکستان تعلقات ډېر زیات خراب وو صدر اشرف غنی پخوانی نه راته پاکستان ترلاسه د کانفرنس او غدا استنبول پروسس بیا جرګه لرل کنه جرګه کې څوک په جرګه کې مهم خلک وو محمود خان چکزه او هغه افراسیاب خټک او افتاب شیرپو چې داغه خبره خلک اوري او بیا اشرف غنی سره راضی شو هغه نواز شریف سره فرانسه کې ملاقات وکړو هغه وخت فرانسه کې کانفرنس او بیا دلته اسلام آباد ته راغی نو جرګه هغه په کار دي چې هغه څوک خبره اوري د دا داسې خرج چې د هغې سره نه قبایلي سبې ګراوند وي نه پیژندګلوي وي هغه ته ولېږي او بیا او بل ته ګور اختیار پکار دی جرګې خدا نه چې بس لاړ شو پیغام روړو او پیغام دي سره شریک کړه پیغامونه خپل یو بل سره شریک کړي نو مسله دا ده چې بیانیه خاص نشته هغه زړو شیانو باندې کارونه روان دي لیکن دا چې خبرې پرمختګ نه کوي نو دلته خو ګوره شرایط پر دین وي شرایط پر داغیم وي نو هغه خلک وي کنه خبرو کښې خو ګبن ټیک بکې کنه سبه ورکوي او سبه هغه طرف ته راځي دلته خو هر یو په خپل موقف باندې ودرېږي سخت وي نو بیا خو نتیجې نه ورکوي چې نتیجې نه ورکوي نو دا حال دی دا طالبانو چې جنګ بیا شروع کړ د دې خو بنیادي همدغه ده چې د هغې به کومې غوښتنې وي هغه نه دي منلې شوې نو هغه دغه لار خپله شوه
مننه طاهر خان صاحب مشتاق سبزي صاحب طاهر خان صاحب خبره لږ پر مخ نور وړمه هغه دا چې په فوجي لحاظ باندې یا بیا د بیانې له لحاظ باندې د طالبانو اثر کمول د پاکستان حکومت یا حسم د دې سي جنگړو کې دا یو ستراتیجی وی بیانیا ستاسو په خیال باندې دا ځل په حق شدت سره لکه په خوا به مذهبي جماعتونو مولانا فضل الرحمن به د ترګری وویل بل چا به ترګری وویل په ټي وی به بحثونو ډیبیټ وو یو ولسی وو کاغه کې هر څومره دلایل حقایق وو کنو دا ځل تاسو ته ښکاري چې په هغه شدت سره د طالبانو د قوت یا طاقت ماتولو یا مخنیوي لپاره حکومت یا ریاست سره هغه بیانیا شته؟
زما په خیال باندې پاکستان کې ټول لغت خدا نم داده چې دلته کې هر څیز مونږ د خپل مقاصد لپاره استعمالو، خاص کر چې کوم سیاسي مذهبي ګوندونه دي. دا وره چې پخوانی حکومت ترکستان حکومت طالبان سره خبرې شروع کړلې، هغه وخت چې کوم نیوز لیډرشپ او هغوی سره بالکل ملګري وو او هغوی په خپله باندې دا ویل چې دلې له بل هم نشته. خو څنګه چې حکومت بدل شو او دلته کې نور خلک خاص کر پورتو کمانډر بدل شو، نو دا څه کاره چې دا د انډیویجوال یعنې د څو افرادو منصوبه وه، د سټیټ کار نو، د ریاست کار نو، نو هغه ټول افغانستان کې ټول په ځای پاتې شو او څو جرګې شوې کړه اونو شو. اوس نوې حکومت چې راغې هغې بالکل هغه پخوانی چې کمپلیټ تاسو روانو هغه د سون کړو، هغه د خپل نه کړو واقعه شروع شو. دې نه مخکې مسلم لیگ په خپله باندې دا کوشش کړو چې سره خبرې وشي، چې مټه جوړ شوې وي بل حکومت راغی هغه په ځای پاتې شي. بیا چې دینه پوځ په سیم شروع کړو، اوس مصیبت دا ده چې پاکستان کې تاسو ته پته ده چې زیاتر اغېزمن دې ټیم چې رشتګرځې پښتانه دي او بیا چې کوم خلک لږ محاوري دي چې سره پیسې د نواغي پسې او لمبې سفر کې جوړي، تر څو وختونه کې هم پښتانه بیا چې سره پیسې وي غلاو د سبې پر خو د اسوګ دال دوبې ته اسوګ دال مړلېش ته کنه ته بیا خاص کر څه څه پیسې نه اسلام آباد او پنجاب ته تر مونږ ورته کې څه بشوي. اوس هم دغه څه دی حال دی ګوره په نو پاکستان کې هو څوک دا لو پلتینا څوک دا مسوسینا چې جنیر پاکستان کې روان دي دوه ګنټه مزل دی تاسو کې لاسه پندېتا اسلام آباد ته به دنیا ده تاسو ته هم تر شي کوه تر شي بلو دې سره هم تر شي څو تر دې دته کې ډېر یو د نړۍ ماحول دی. نو زما په خیال باندې حکومت کار به نه جوړي او په دې سم کې دا یو څه چې خلکو سره یوسته خلک ریږي او دا چې کوم زمونږ د کبایي لکې دي هلته مخکې جوړ ټول روان دی، خلکو ته قدر چې دا یو قوت ته راغلی دی او د ورځې ته فوج پولیسو د نشته طالبانی او خپل خلک په دې خبره پوه دي چې حکومت ته دفاع نشي کولی. د ټول غټه خبره ده پاکستان کې
ادارو باندې دخل کوي. صحیح مننه مشتاق سبزی صاحب او تار خان صاحب، زه چې وخت وګورم هم دومره وخت را سره او تاسو ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واسته. تاسو دواړو ته ښه وخت غواړم. خدای په امان. اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوریدلې. د موضوع چې د ناقانون وسوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان د نومبر پر 28مه نیټه باندې اعلان کړی و چې دوی به په پاکستان کې حمله کوي. له دې وروسته په کوټه کې د نومبر پر 30مه نیټه حمله وسوه پر پولیسو باندې او طریقې طالبان د دې ذمواري ومنله. په دې دوران کې د پاکستان حکومت او طریقې طالبان ترمنځ څو واره د سولې مذاکراتونه شوي، خو د دې سربېره دواړو پر یو بل حمله کولې. د طالبانو د بریدونو اعلان د پاکستان مطبوعاتو د هغې ډزبندۍ د ماتېدو په معنا واخیسته چې طالبانو د جون په میاشت کې تورنان معلومې مودې پورې غځولې وه. اوس د طالبانو حمله پیل کړې دي، نو پوښتنه دا ده چې د دوی د حملو پر ضد د پوځ د ځوابي اقدام توان څومره دی او د دې مذاکراتو څخه چا ګټه واخیستله؟ دا او نورې پوښتنې مو په دې بحث کې څېړلې. په میلمانه مو په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی او په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان. بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونه پر دغه صفو اوریدای شي. شارټ ویوز 2110 14530 15015 او 10080 کیلو هرتز.